پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمه 12 بجې شوې. خبری خبرونه ته مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوو. د اروپا د پارلمان مشروي طالبان خزي لمخې لري کوي او اروپایي ټولنه غواړي چې افغاني میرمنې پرمختګ وکړي. روبرتا میستولا پرونه په ټویټ کې ولیکل چې د افغانو میرمنو حقونه په چټکۍ تر پښو لاندې کیږي او سختې تر فشار لاندې دي. د اروپا د پارلمان مشر پر طالبانو نیوکه وکړه چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځیو مخې نیولې ده. تر 15 میاشتو ډېر وخت وشو چې د افغانستان په اکثره سیمو کې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې دي. د ایران سپای بازاران انقلاب اسلامي ځواکونو د عراق په شمال کې د کردانو پر مرکزونو د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه کړي دي. تهران دا کردان تورن کړي دي چې د ایران د ننه په ناکراریو کې لوی لاس لري. د راپورونو له مخې اردبیل هوایي ډګر ته څیرمه د ایراني کردانو د کولمه ګوند او د ایراني کردستان د ډیموکراټانو ګوند مشرانو مرکز په نښه شوی دی. د ایراني کردستان د ګوند یو جګپوړي غړي محمد نظیف قادري د دې برید پر مهال چې وړ مورزو شو وژل شوی دی. د انډونیزیا حکومت د زلزلې د 122 قربانیانو له کورنیو سره مرستې کړې دي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدو نن جاوا ولایت ته ورغلی او هلته یې د مرستو د ژمنه کړې ده او له ژغورونکو څخه یې وغوښتل چې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د انډونیزیا په لویدیځ کې د جاوا په ولایت کې پرون د ریختر د 5.6 درجې په کچه زلزله وشوه چې 122 کسان یې ووژل او په لسګونو نور یې ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي مرکز شاوخوا د یوې خوندي سون د جوړېدو لپاره د سلا مشورو د زیاتوالي خبر ورکړ. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسي د زاپوریژیا د اټومي مرکز د خوندیتوب په تړاو نور چې زیات ورنه کړل، خو له 2 میاشتو راهیسې د هڅې پیل کړې دي چې د اټومي مرکز خوندي شي. ښاغلي ګروسي پرون د خبره هم وکړه چې د زاپوریژیا د اټومي مرکز شاوخوا د شنبې او یکشنبې په ورځو کې بدې ډزې شوې دي چې په رستیو میاشت کې د لچتی پیښو څخه ګڼل کیږي. او د فوټبال باندې نړیوال جام کې نن ارجنټین له سعودي عربستان سره، ډنمارک له تونس سره، مکسیکو له پولانډ او فرانسا له استرالیا سره مخامخ کیږي. د دې جام لوبو په ترڅ کې پرون درې لوبې وشوې. په نمړې یو کې انګلستان پر ایران شپږ ګولونه وکړل او دوی یې وخوړل. هلند سیګنال ته د 2-0 ماتې ورکړه او درېمه لوبه د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ترمنځ یو یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېدله. د فوټبال نړیوال جام د 3 ټیمونو ترمنځ د قطر په کوربتوب له یکشنبې راهیسې پیل شوی دی. تاسو د ازادي راډیو نوې خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د اروپا د پارلمان مشروي په افغانستان کې د ښځو حقونه ورځ تر بلې لږ وخت سره مخ دي او راتلونکی هم نه څرګند دی. اشي دې مېرمنې نور څه ویلي دي وړاندې په خبرونه کې په راپور کې درته وایو. غزنی کې قومي مشرانو د ولور او د واده د لګښتونو د رقمولو پریکړه کړې ده. د چې څنګه به دا پریکړه عملي کیږي وړاندې خبرونه کې درته وایو. اروزګان کې مشاعره شوې ده.
تا تراشم زړګی زما فارغ شي بی لتا مې اندیشنې د زړه مارونه.
موږ وړاندې خبرونه کې د دې مشاعرې بشپړ راپور درته لرو. د فوټبال له نړیوال ډګر به مو هم خبر کړو. د ایران مسلو ته به هم تم شو. ملتیا مو غواړو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. تورپا د پارلمان مشروي په افغانستان کې د ښځو حقونو ورسترملې ګواخ سره مخ دي او راتلونکي هم نڅرګندې. نوموړي پرون د اروپای پارلمان د عمومي غونډې په پرانیست کې ویل په افغانستان کې تر اوسه هم جوني منځني خوانځي او ته نه دی پریښودل شوی او طالبان هڅه کوي چې ښځې وروسته پاتې شي. اخو بیا د ښځو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي. چو زیات په امید صحیح مل نوور.
د اروپای پارلمان مشروای په افغانستان کې د نجونو خوځو ژوند په ټاپه ولاړ دی. روبرتا میتسولا پرون د اروپایي پارلمان د عمومي غونډې په پرانیسته کې ویلي د کابل له سقوط 15 میاشتې وروسته ښځې مخ په زیاتېدونکو توګه له ټولنیزو او عامه چارو ایستل کیږي او عمومي ځایونو ته یې د تلو مخه نیول کیږي. نوموړي په افغانستان کې د نجونو منځنیو ښوونځیو بندېدو ته هم اشاره کړې او زیاتوي طالبان هڅه کوي چې ښځې وروسته پاتې وي.
د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره له ژمنو سره سره د کلونو پرمختګ شاته روان دی. د اروپا پارلمان د افغانستان خلکو ته ژمن دی، نه پر هغو واکمن شویو ته. طالبان غواړي چې ښځې وروسته پاتې وي، خو موږ غواړو چې هغوی پرمختګ وکړي. څو چې په ټولنه کې خپل مناسب ځای ترلاسه نه کړي، موږ به یې د غږ پورته کولو ته دوام ورکړو.
د اروپایي پارلمان مشر وایي په افغانستان کې د ښځو حقونه ورسته تر بلې لګواخ سره مخ دي او راتلونکی هم نات څرګند دی، خو طالبان بیا دا خبره نه مني او ویان دي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې داسې څه نشته چې وښيي د چا حق نقص شوی دی.
د اسلامي امارت له خوا نه هڅه روان ده چې کوم برخو کې تروسه رسیدګي نه سیول رسیدګي وسي، بل داسې د هیواد قوانین عملي کول یا اسلامي قوانین په ټولنه کې پلي کول دا د چا د حقوقو نقض نه.
طالب چارواکي داسې مهال د قوانینو د عملي کېدو خبره کوي چې تر اوسه د خپل اوسني رژیم لپاره هیڅ ډول قانون نه دی اعلان کړی. تر خوای طالبانو د ښځو د حقونو هغه فعالان هم نیولي چې د قانون پوهانو له انده په مشهور ډول د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی. له دې فعالانو ظریفه یعقوبی، د هغې خور او عالی عزیزي په ګډون یو شمېر لا هم د طالبانو په بند کې دي. د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیر کرنډیکر هم په خپل ټویټر پاڼه یو ځل بیا د طالبانو له بنده د ظریفه یعقوبی او د هغې د همکارانو د ازادۍ وختنه وکړه. وای هغه خزي چې د خپل حقونو په اړه غږ پورته کوي افغانستان ته زیان نه رسوي، بلکې برعکس خپل سرنیونی د افغانستان صوبات ته زیان رسوي او په هیڅ ډول سولې ځامل نه دی. په ورته وخت کې د خزو د حقونو یو فعال چې اوس هم افغانستان کې دا ونه غوړي نوم یې پر راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل نړیواله ټولنه باید د خبرو پر ځای د افغان چون او خزو د حقونو د خوندیتوب لپاره عملی ګامونه واخلي.
اوس په افغانستان کې انجونی حق نه لري چې باید تعلیم وکړي، د خپل هغه تګ راتګ ګرځېدل حق نه لري چې خپل کورنۍ سره وګرځي، د تعلیم د ښه خدماتو حق نه لري چې د چانه وغوښتي او هغه درخواست وکړي. تاسو مکلف یې چې خلکو سره مرسته وکړي.
د طالبان اوسنی رژیم داسې مهال د نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن دی چې دوی د نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه په کور دننه او نړیواله کچه غوښتنې نه یوازې دا چې په پام کې نه دي نیولي، بلکې ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه لا زیاتوي. د نوي بندیزونو یې خالي حمامونو، تفریحي پارکونو او لوبغالو ته د ښځو د ورتګ مخنیوی د یادونې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس په د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په ختیځ نورستان کې د مجدیش او کمو ترمنځ د سړک د وی برخې د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. د دې سړک دا برخه په وروستیو میاشتو کې سیلونو ورنه کړې وه. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په نورستان کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی احمد نبی ازادي راډیو ته ویل د کمو او مردیش سړک چې په وسیله کامدیش او برګمټال ولسوالۍ هم له یو بل سره نخلبي، تیرو بارانونو او سیلابونو ویجاړ کړي. د هغه په خبره چې د خلکو ستونزو ته په کتوې د سړک بیرغولو باندې کار پیل کړ.
کامدیش په ساحه کې چې کمو او مردیش دوه کلی دی، په هغه کې سیلابونه وته وو او سرک او همدغه شانته د خلکو زراعتي ځمکه وګولاندې کړي وو او په سرک کې هم ډیر مشکلات وو. او د هغې د وجه نه د فائده عامې ریاست 1.2 کیلومتر سرک کمو او مردیش په ساحو کې افتتاح وکړه. کار یې په اوس جریان کې دا انشاءالله په درې میاشتو کې چې دی د ولس لپاره د خدمت وړ وګرځي.
مولوی احمد نبی وایي د سرک جوړولو چارو کې لسګونو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقه ګټلو زمینه هم برابره شوې ده.
فائده امه د وزارت د ترمن تخصیص شوې د دې لپاره 4 میلیون او 4 لک او 8000 او همدغه شان نور صدقې دي. دومره د وزارت د ترمن د دې لپاره تخصیص شوې ده پیسې ده، نو امکان لري چې 100 کسانو همدغه شان د دې لپاره چې دی او کار زمینه برابر شي. قرارداد په شکل باندې شرکت والا اخیسته دي.
د سیمې اوسیدونکو وای د سرک ویجاړېدو سره کړهونه زیات شوی. د دوی په وینا چې پیټي او ناروغان نږدې 2 کیلومتر په اندازه پر شا او څارویو انتقالوي چې د خوراکي او نورو توکو بي هم ورسره لوړی شوی. اوس چې سرک بیرته جوړیږي پرې خوختي. د کامدیش په مردیش کې د تیر کال اگست کې او په کمو کې د روان کال په اگست کې زورور سیلابونه راوتلي وو چې په دواړو سیلابونو کې شاوخوا 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوختي وه او په لسګونه کورونه باغونه ژرندي او لارې ګودرې ویجاړې کړې وې.
اوس په د ختیځ نورستان په سویل کې اورزګان ته ورشو. هلته په مرکز ترین کوټ کې مشاعره شوې ده چې د دې مشاعرې پر مهال شاعرانو شعرونه ولوستل او یو شمېر چارواکو وینا کړې دي. لسیمې پرې راپور لرو.
دا روسکان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست پانګړ کې ادبي بهیر دی چې تیر ورځ نه وخت ما ځګر مهال تر سره شو. په دې مشاعره کې د شاعرانو تر څنګ یو شمیر طالب مسولینو هم ګډون کړی وو. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولی قریشی د مشاعرې تر پیل وړاندې د شعر او ادب پر ارزښت خبرې وکړې.
زمیناره ته مسایدا سویده کده مشاعره تو ورتګ وی الحمدلله امنیت تامین دی هیڅ نو مشکل نسته. ځوان په هیڅ باندې دا کوشش کوم چې د خپل ځوانانو لپاره هغه زمینی ورته مساعدې کمه هغه سہولتونه ورته برابر کم کم چې زموږ ځوانان د اړتیا لري.
د مشاعرې په پاتې برخه کې شاعرانو شعرونه ولوستل چې ډیره برخه یې حماسي وه او د هیواد مینه په کې رانغښتې وه. هغوی په خپلو شعرونو سره د ادب د مینوالو تنده خړوب کړه.
د مجاهد ملالۍ د میوند ورور هلمند تا ته وژلې د نړۍ د بلا مور هلمند تاریخ بلې کې کارنامې ساده اتلو ظلمو
ای جانانه سب در توایم داسې میانان ولکه زاوته
نه په عرب نه باجم کې بل ممنون فاتح دی د پیغمبر اصلي وارث اوس یو غشتن فاتح دی
زموږ د کلی سم او غر ګناهکار دلته چنار دلته نشکر ګناهکار ستاسو بچم هر یو سړی جنتی
تا تراشم زړګی زما فارغ شي بی لتا می اندیشنې د زړه مارونه کار تو می دیر شه دنیا ملکونه
د مشاعرې په وروستۍ برخه کې دیني عالم مولوی محمد نسیم هم خبرې وکړې او دغه ډول ادبي بهیرونو پر ترسره کېدو یې ټینګار وکړ. د همداراز ویل چې د شعر په ژبه د اسلام قرآن او نظم ملاتړ عبادت دی.
کچېری په دغه شعر کې زما نیت دا وي چې دغه شعر زه وایم د دې لپاره چې زه په دې شعر باندې اسلام ستایم، په دې شعر باندې دین ستایم، په دې شعر باندې قرآن ستایم، په دې شعر باندې جهاد ستایم. نو د الله د رضا لپاره دا نیت ورته وکړي، دا هو به هو عبادت دی محترمو مسلمانانو، دا عین عبادت دی.
تر دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د اورزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ترسره شوې وه چې په پښې کې زرګونه کسانو ګډون کړی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
نړیوالو مسایل ته هم تم کیږو، خو تر هغې مخکې ورزو فوټبال ته. د فوټبال په نړیوال جام کې بیګا ایران له انګلستانه شپک پر دوه ماتې وخوړه. سربیره په دې چې په نړیوال جام کې دا د ایران تر ټولو بده پایله ګڼل کیږي، د لوبې ګڼ نور اړخونه هم درلودل. سفیله ستانکزی پرې راپور لري.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال په نړیوال جام کې پرون یو لناندريو او پیخو ډکه لوبه وشوه. د انګلستان د فوټبال د ملي ټیم غړو د ایرانی مظاهره چانو سره د خواخوږي د سرګندولو په پار د لوبي تر پیل مخکې په ځمکه یو زنګونو واه او خپل درناوی وکړ. د ایران د فوټبال د ملي ټیم غړي هم د ایران د ملي سرود د غږیدو پر مهال غلي پاتې وو. دوی دا کار سربیره په دې وکړ چې د راپورونو له مخې په تیرو څو اونیو کې د حکومت تر سخت فشار لاندې وو. تر لوبه مخکې هم د جمهور رئیس ابراهیم رئیسی سره کتلی وو. په وروستیو څو اونیو کې ګڼ ایرانی ورزشکارانو د ملي سرود د غږیدو کېدو پر مهال په غلي پاتې کېدو سره په یو ډول د حکومت د هغو ځپونکو اقداماتو په وړاندې خبرګون وښود چې د مظاهره چانو په وړاندې ترسره کوي. له ایران دننه او د نړۍ له ګوټ ګوټه په زرګونه ایرانیان چې خطر ته تللي وو د ایران د سرود د خبرېدو پر مهال شور ماشور وکړ او د نظام ضد شعارونه یې ورکړل. د ایران د حکومت ځینو ملاتړو هم په لوبغالي کې حضور درلود او ناخوښي وو. د ایران او انګلستان ترمنځ لوبه د دوحې په خلیفہ نړیوال سټیډیوم کې وشوه. لوبه تر هغه وروسته د ایران له لاسه ووتله چې د دوی اصلي ګول کیپر علي رضا بیرانوند له بل ایرانی لوبغاړي مجید حسینی سره ولګید او پوزې ماته شوه. دای په ناچارۍ له لوبغالي وېستل شو او ځای دویم ګول کیپر حسین حسینی ته ورکړل شو. د حسینی پر راتلو سره د ایران دروازه خلاصه شوه او د لوبي تر پای شپږ ګولونه وخوړل. د ایران ټیم بیا یوازې دوه ګولونه ووهل. دا په نړیوال جام کې ایران د ملي ټیم تر ټولو بده نتیجه ده. تر دې مخکې هیڅ کله په نړیوال جام کې شپږ ګولونه نه دی خوړلي. په نړیوال جام کې د ایران د ملي ټیم حضور خای ډیر سیاسي شي ځکه د دوی لوبي په دغه یواد کې دننه د پراخو مظاهرو لسمې اونۍ سره سمون خوري. هغه مظاهرې چې د راپورونو لمخي هر ورځ پکې د حکومتي ځواکونو لخوا له خلکو سره زور زیاتای کیږي او تر دې دمه پکې سلګونه کسان مړه او ټپیان شوې دي.
بیا به هم د ایران یوې مسلې ته تم شو. راپورونه وایي ایران په خپله یوه اټومي بټۍ کې د 80% سوچه یورانیمو غني کول پیل کړی دی. د ایراني رسنیو د راپور له مخې تهران ویل دي چې دا اقدام د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د هغې غوښتنې په ځواب کې شوی دی چې له تهران څخه یې د نوري همکارۍ غوښتنه کړې ده. همدا شیبه احمد تکل سره په سټډیو کې دی نور جزئیات وړاندې کړي. تکل صاحب ستړي مشي.
ډیر زیاته مننه. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د ایران حکومت د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته خبر ورکړی چې د فوردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د 80% سوچه یورانیم غني کول پیل کړی دي. اسنانه ما دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې IAEA ته په یو مکتوب کې خبر ورکړی چې په فوردو بټۍ کې د 80% سوچه یورانیم غنی کول پیل کړی دي او دا یادونه هم کړی چې دا د IAEA د ورستۍ پریکړلیک په جواب کې خبرګون دی. د تیرې پنځشنبې په ورځ د IAEA د مشرتابه د بورډ 15 شوغړو هیوادونو هغه پریکړلیک تصویب کړ چې لمخې د ایران په دریو اټومي بټیو کې د یورانیم د موندل شویو نخو په اړه په تحقیقاتو کې د سمدستي مرستې غوښتنه شوې. دا خبره د بندو دروازو شاته د IAEA د غونډې ګډونوالو ډیپلوماټانو کړې ده. ایرانی رسنیو ویلي دا اقدام د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د هغې غوښتنې په ځواب کې شوی چې له تهران څخه د نورې همکارۍ غوښتنه کړې. د SNN په نوم د ایران یوې بلې خبري شبکې بیا خبر ورکړی چې تهران غواړي د نتانز او فردو په اټومي تاسیساتو کې نوي سنټرفیوژونه هم ځای پر ځای کړي. ریټرز خبری آژانس په 13 جون میاشت کې راپور ورکړ چې تهران په پام کې لري د فوردو په اټومي بټۍ کې د یو ډول نویو سنټرفیوژونو د ځای پر ځای کولو لپاره د یورانیم د غني کولو فعالیتونه زیات کړي. د سنټرفیوژونو دا ورته لري چې د یورانیم د غني کولو د بیلابیلو کچو ترمنځ بدل را بدل شي. IAEA په روان 2022 کال کې د دوهم ځل لپاره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تحقیقاتو اړوند پریکړه لیک تصویب کړی، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه دا پریکړه لیک رد کړ او ویل دا سند سیاسي انګیزه لري.
ډیر مننه احمد تکل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستي جزئیات راکول.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم مرزو نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
کاناډایي ګلوب اند میل ورځپاڼې د طالبانو په واکمنۍ کې د کندهار د زندان په اړه یو مطلب خپور کړی. کاناډایي ځواکونو د 2001 او 2014 کلونو ترمنځ په کندهار کې پوځي ماموریت درلود او په دې ترڅ کې د سرپوزي د زندان مسؤلیت هم کاناډایي پوځیانو په غاړه اخیستی وو. ورځپاڼه لیکي د سرپوزي زندان چې یو وخت په افغانستان کې د کاناډا پوځي ماموریت د خپلو ویاړونو یو برخه بلله، د ښه نیت د اقداماتو مخینه لري، خو د دې ښه نیت نتایج ښه نه وو ځکه د ورځپاڼې په وینا اوسمهال دې زندان یوه ډیره بدرنګه او ناوړه څیره خپله کړې او بندیانې په ډیرو بدو خطرناکو روغتیایي شرایطو کې ساتل کیږي. وړاندې په مطلب کې لولو د کندهار د زندان بیا رغونې ته چې د جمهوریت نظام د سقوط تر مهاله طالب بندیان پکې ساتل کېدل. په جګړه ځپلي افغانستان کې د قانون د حاکمیت د پیاوړي کولو لپاره د هڅې په سترګه کتل کېدل. د 2008 او 2008 کلونو ترمنځ د کاناډایي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې لنیول شویو طالب بندیانو سره د کندهار په زندان کې د افغان ځواکونو د ناوړه چلند په اړه راپورونه خپره شول او د 2008 کال په جون میاشت کې طالبانو د یو منظم او پیچلی پلان په ترڅ کې پر دې زندان برید وکړ چې په نتیجه کې 1200 بندیان وتښتیدل. په همدې وخت کې د کندهار د ولایتي بیارغونې ټیم یا پی آر ټی ته د دې زندان د ادارې مسؤلیت اوس پرل شو او د کاناډا پاوز د 15 میلیون ډالر په لګښت د زندان بیا ورغاوه. د ګلوب ان میل په مطلب کې وړاندې راغلی چې د سرپوزې په زندان کې اوس طالبان تر ډیره هغه کسان ساتي چې د کوکنارو د کروندو د مخنیوي د عملیاتو په ترڅ کې نیسي او یا په مخدرو موادو روږدي دي. ورسپانه په دې ډله کې د هغې 1.5 کلنې ښځې یادونه هم کوي چې د 15 ماشومانو مور ده او طالبانو د مخدرو موادو د پیرلو په تور نیولې ده. د زندان اوسنی مشر مولوي حسیني ګلوب ان میل ته ویلي چې اوس مهال دا زندان کافي کارکوونکي، برېښنا، صحي امکانات او درمل نه لري. لاس انجلس ټایمز ورسپانې په یو مطلب کې د افغان ښځو وضعیت ته کتنه کړې. د دې مطلب عنوان دی: هغه کال چې په ترڅ کې طالبانو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر ضد جګړه پراخه کړه. ورسپانې په دې تصویري راپور کې د بامیان ولایت د اوسیدونکو زهرا وفا کیسه نقل کړې ده. د راپور له مخې زهرا ته هغه ورځې وریادېږي چې د او میړه به د دې لپاره چې د خپلو ماشومانو د تعلیم لګښت برابر کړي وچه ډوډۍ خوړه. راپور زیاتوي چې زهرا اوس د طالبانو د واکمنۍ له نوي واقعیت سره مخامخ ده او د هغې غږ د دې فکر له وجې چې د دې د ټولو زحمتونو نتیجه ښایي هیڅ وي ریګدي. زهرا لاس انجلس ټایمز ته ویلي چې د خپلو لوڼو لپاره ډیر زیار وګاله، ډیرې پیسې ولګولې او هغوی ډیرې هوښیار نجونې دي، خو اوس مجبوره ده چې په کور کې کینی. زهرا وایي هر ځل چې په دې اړه فکر کوي سر یې په درد شي. لاس انجلس ټایمز لیکي زهرا وفا او د هغې لوڼې د نورو افغان نجونو او ښځو په شان د افغانستان لپاره د طالبانو له سخت دریځي پلان سره مخامخ دي او طالبان په پام کې لري چې نه یوازې د ښځو د تعلیم بلکې په ټولنه کې د ښځو د ژوند په برخه کې هم د ساعت عقربه پر شا بوځي.
مخکلی دی چې په غزنی کې د قومي مشرانو پریکړه ته ورشو چې پریکړه کړي نور په پودونو کې د ولور او د واده لګښتونو رقموي. ورزو یو یادونه کوم چې د فوټبال نړیوال جام کې نن ارجنټاین له سعودي عربستان سره، ډنمارک له تونس سره، مکسیکو له پولند سره او فرانسا له استرالیا سره مخامخ کیږي. او لوبي لري تاسو کولی شئ چې د دغه لوبو جزئیات د ازادي رادیو په پانه چپتی azadiradio.com د هلته واتساریو لدی جزئیاتو خبر شي. اوس بغزنی ته ورشم. د غزنی په ګیرو لسوالی کې یو شمیر قومي مشرانو د ولور او پودونو کې د زیاتو لګښتونو درکمولو پریکړه کړې ده. لدغه پریکړه سرغړون کې په یو لک افغاني جریمه کیږي. تر دې وړاندې د غزنی مرکز ترڅنګ د غزنی په اندړ او قرباغ لسوالیو کې هم ورته پریکړه شوی و. جزئیات په دې راپور کې وره.
د درې لک افغاني ولور او پواد کې د زیاتو لګښتونو درکمولو پریکړه دا پریکړه د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې سیمایز مشرانو کړي. ویل سوي چې لدی ورسته هیڅوک د زمله کورنۍ د زیات ولور او د واده زیات لګښت په نامو د پیسو اخیستلو حق نه لري. دغه مشرانو د زیات ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو ترڅنګ جبري ودنه، له قانوني عمر شکته ودنه، با بیړۍ او په بدو کې د انجونو ورکول د اسلامي لارښوونې خلاف عمل بللی او پریکړه یې کړې چې له دې وروسته به هیڅ کورنۍ له دغې پریکړې سرغړونه نه کوي او سرغړوونکی به یو لک افغانۍ جریمه کیږي. دغه تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې په زوم د زیاتو لګښتونو منل یو دود ګرځول سوی. تر دې پخوا په ګیرو ولسوالۍ کې د زوم له کورنۍ څخه تر 1 میلیون زیاتې افغانۍ د ولور په توګه اخیستل کېدې. دا دغه ولسوالۍ د بیلابیلو قومونو مشران چې د رحیم خیلو کلی په غړ جماعت کې سره راټول سوي وو، د انجلۍ ولور 3 لکه، په بنی ورکول په 15 لکه او د کونډې میرمنې ولور 1.5 لک افغانۍ ټاکل سوی دی. ګیرو هم د غزنی له غټو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي چې اندړ، موسخیل، ترکی، لیلیزی او ځینې نور قومونه پکې آباد دي چې په ګډه د یو شمیر ناسمو رواجونو او دودونو په وړاندې تړون کړی. خو په ګیرو ولسوالۍ کې ګڼ شمیر کسان د دغه پریکړې هرکلی کوي او وایي دغه پریکړه په دې ولسوالۍ کې یو مثبت خوځښت رامنځته کړي. عنایت الله عظیمی د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ګیرو ولسوالۍ کې چې قومي مشرانو او مخورو د ورول او د واده د لګښتونو په اړه باندې کومه پریکړه کړې ده، کوم ګام یې پورته کړی دی، واقعا ډیره پر ځای پریکړه ده، ډیره ښه پریکړه ده، یو ډیر نیک اقدام ده. د واده لګښتونه ورول ډیر زیات ملاماتوونکي وو، که څه هم اوسنی ورول هم ډیر زیات، خو بیا هم د پخوا په نسبت باندې نسبتا ښه ده.
ځینې نور کسان بیا دغه پریکړه یو نیک اقدام ګڼي، خو ویره ښیي چې هسې نه، دغه پریکړه د پخوا په څیر د څه مودې لپاره عملي او بیا لغوه سي. عبدالمجید د غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي باید دغه کار دوام ومومي، د بې ځایه لګښتونو او لوړو ولورونو د مخنیوي لپاره له هرې ممکنه لارې ګټه پورته سي چې ټولنه له بحرانه وژغورل سي.
خو موږ ویره لرو چې بیا به هم په ګیرو ولسوالۍ کې دغه پریکړه ته ډېر خلک ژمن پاتې نه شي، ځکه چې په تېر کې هم دغسې یوه پریکړه د قومي مشرانو له لورې سوې وله چې بېرته همدې قومي مشرانو له لورې ماتې سوه. نو که دا ځل بیا هم دغسې د یوه ښه پریکړې په وړاندې قومي مشران بېرته پاوته پاتې کېږي او عملي جنبه نه خپلوي، نو یو به دا وي چې پر قومي مشرانو به د سیمې خلک باور وبایلي او بل په راتلونکي کې به دا لګښتونه لا پسې لوړېږي، هم د ورور هم د واده.
دا ګیرو ولسوالۍ تر دغه پریکړې درې میاشتې وړاندې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې هم قومي مشرانو د 300,000 افغانیو ولور د ټاکلو پریکړه کړې وه. تر هغه مخکې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې هم د ځینو قومونو ترمنځ 250,000 افغانۍ ولور ټاکل سوی و، خو د دې تر څنګ په غزنی مرکز کې هم د ځینو قومونو ترمنځ 300,000 افغانۍ ولور ټاکل سوی و چې دغه پریکړې تر اوسه پورې په ډیری سیمو کې عملي سوي هم دي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو موږ غږ د آزادی رادیو اوري او سمورزو ساس پیغامونه.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، تاسو زما چې الله موحد د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ د سرباز سیمه څخه چوش ولرم، مشکله په نوې دښ فعالیت لرم. دا خبره تاسو ته کوم، ما زغ تلور مقامات تر ورسېږ. ما ول دغه د هلمند میوه چې د دغه د هلمند وچه میوه چې د یا دغه پمبا چې د اپای په فروش ورسول شي، او اسلامي امارت څنګه غوښتنه د چاره ورون ته د لار زمينه برابره کی اصل حدات باندې، یا پر دغه کمی لار چې نړیوال صادر شي دغه کوم وچه میوه د پمبا چې د نو دا کني د افغانستان ورې دولت استفی دولت چې دا تجارت له هم ور باندې او د خوراکي توکو به ورسي د جمع پر رسې دوه. نو دا خو دا ډیر تاثیر په دښنیان باندې ځان می چې دا د ازواکي اختاکی یا مریضان دي یا نور خلک دای چې خپل کور کې دوی نه لري، خلک راګول دوی باندې قدرت نه لري. خو تاسو خبره غنم په شپږ څور کوي دي معنی. نو دا اسلامي امارت باید ډیر هڅه په دغه لارو کې پر سرحدات باندې وکړي چې دا نور د نړیوال څخه دغه شان صادر شي، اوس مطلب د کندهار انار دي دا پر روز کې زنه راځي ومه لږ دغه د بار لا تر سره د پاکستان خواته. نو دا خو بیا دغه تجارت ورن ته څو سخت ځان به چرسيږي. نو پاره پاک دی رحم وکړي. السلام علیکم.
متری علی عزیزی د کندهار ولایت څخه خبر کوم. زه ترجمان يم د حساب کندایان سره ما کار په ډیفرنت ډیفرنت پارټي او پارټي ما کار کوي. موږ په افغانستان کې پاتې شو، موږ خو خپل ځان ته یو پروسه د لور کې یو، موږ کورونا دې چولا لړل، موږ رقم رقم مشکلونه موږ لودل. ما دا خو هیڅ نه چې دا یو موږ ته یو الا یو پروسه جوړه کې د خپل خلک پاتې دي دا وایي چې څوک په کار لري نه څوک کار اته خپل ور ماته پیژنې سره سوالي نه ماته کومه کرکه وایي موږ ته وایي چې هغه د استعمال ته نشي وایي دا سره جوړ ما ګر ټیم ګر ما مشکل خبرې سره کوم څه نه سره کوم نه تاسو ډیر وړاندې ما ما دا پیغام دی زما ځخ زما همکار یا زما کارمندان چې دا زما ځخ غواړي. سلام.
السلام علیکم محترم. دا طالبان ډیر بخیل خلک دي، چا ته قواد نه کوي. دا جمعه وګورو، دا یخ وګورو، دا ولګو تند وګوره، دی تقواد نه ورکي. وا سخی حبیب الله ولو کان فاسقا. سخی دوست خدای دی ولو کا فاسق وی، والبخیل عدو الله ولو کان زاهدا. بخیل دخمن دو خدای دی ولو کا زاهد وی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
د خبرونه په دویمه نیمه کې درته 15 دقیقې او نیز بحث لرو، خو تر هغه